سترګي پټې کړې. نوموړي د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لومړنۍ پښتنه فلکلوریسته وه چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فلکلور کې کار کړی. هغې د افغانستان په ملي راډیو کې د ویاندویې ترڅنګ په ازادي راډیو کې د خبریالې په توګه هم کار کړی. موږ د نننۍ راډیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور اورو چې د ارواښادې ګل غټۍ خاوري پر ژوند یې برابر کړی.
دا ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوی وي د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلی
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. دا پښتو ژبې وتلې څېړونکې او فولکلورست ګلغټۍ خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په یو روغتون کې لا دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارواخا د ګلغټۍ خاورې د ارواخا شولی خان خاورې لور و چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو. د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړنپو مولا جان تڼیوال وایي غوټۍ خاورې د ښو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود.
غوټۍ خاورې مې خدای دې وبخي د کابل په پانتون کې د محصلې د وخت نه پیژنده. هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و. ټولنیز کرکټر یې ډېر لوړ و، ډېره مهربانه وه. دا چې د تحصیل نه وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو، کومه علمي ستونزه به چې وه موږ به پوښتنه ترې کوله، په ډېر ورین تندي به یې زموږ پوښتنې ځوابولې. او دا به نه ویل چې یوالې پاره لازه کې پوښتنه یا څه یا ستړي یم نه، زړسوی پکې ډېر و او ډېر لوړ صفت یې دا و چې هغې د ډېرو علمي څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي غوټۍ خاورې لا د لیسې زده کوونکي وه چې د خپل لیاقت په اساس یې له ملي تلویزیون سره کار پیل کړ.
دا لا د لیسې په دوره کې وه چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډېره ښه نطاقه وه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون.
دا ما کتابتون کارکونکې تخمینه حقمل وایي ارواخا د غوټۍ خاورې د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان میرمنو ته هم په بیلابیلو برخو کې ستر کارونه کړې دي.
کتابونه لیکلې دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکئ، داسې کار وکړئ مونږ تشویق کول. او زه چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زور سره ومه په لسګونو مقاله د ښځې دپاره لیکلی ده، د ښځې دپاره زیات زحمتونه یې کاږلی ده، زیات موږ کومک یې کړی ده. ټول ښځې سره یې، یو ما سره نه چې زه ورته ووایم، ټول ښځې سره یې تشویق یې کاوه چې دغه دغه بخش کې تاسې کار وکړئ، دغه کتاب نه مقالې ولیکئ، دغسې د ما کتابونه واخلئ، د دې نه استفاده وکړئ.
ارواښه د غوټۍ خاورې په 1340 هجري شمسي کال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړې شوه او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه. په علومو اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت، د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی اساق مومند وایي ارواښه د غوټۍ خاورې د علومو اکاډمۍ له ځوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې به چې کولې دې ډېر تشویقولو، زموږ غلطۍ ته به نه کتل، راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغه طریقه ولیکئ نو دا به ډېره خرا شي. یعنې نظر یې ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړه موږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم. بار بار موږ ته وویلې چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه پکار دي. نو موږ په دې تمه وو چې دا بېرته راځي. موږ ورته ویلې تا دې خدای پاک بېرته راولي، بیا چې ته کله راغلی دا موږ ته ډېره معنا لري، دا موږ ته پکار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل، وویل خیر چې تاسو نه وایې، بیا چې زه تاسو چې راوړم بېرته افغانستان ته ژوندی رانغله پابدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګلغټۍ خاورې په 1450 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم وه. په دې اداره کې له 11 کاله دندې وروسته په 1496 هجري شمسي کال کې بیرته د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستیو ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادی. د پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه، او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړه زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالي او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابللې دي.
د شرقیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی، په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده، نو له همدې امله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویښتابه ته وقف کړي وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یوه کړې وه.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، آندونه او نظریات هم په نړۍ کې تیت شو او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول آندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات بله لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډېره ارته او تأثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپلې مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو په ذهنونو کې بې ځوابه پاتې وو، چې یوه هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع وه. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورکول کېږي.
ګډونوالو دا پوښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکی و خو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وې د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو، چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د آثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل، په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلی جوړول او نورې ډېر غوښتنې رانغاړل شوې وي.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلرني کلي یعنې صفدرګر کې د دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي عابدې په توګه ورغول او وساتل شي.
ګلګوټی خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور څېړونکی و، بلکې په ګڼو اداري برخو کې هم کار کړی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتې مرسل د څېړنوالي ګلغوټۍ خاوري په څېړنیزو کارونو، لاسته راوړنو او د پښتو فلکلوري کدب په څېړنه کې د ګلغوټۍ خاوري په ارزښت خبرې کړي.
هنر جاج
رئیس په فایل کې ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. رازو د خاوري غټۍ فاکلا مارکیټه په فایل کې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې د دې مارک فاکلا لاند معلومات راکړي. آیا دا ناروغه و؟ دا چیرې مرسته سره کوم؟
تاسو نه مننه. غټۍ خاوري چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لوی ځای و. غټۍ خاوري خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د تیرو شل دوه کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه وا که څه هم د تیرو لسو کالو نو په اصلاحات اداري او د شکایت کمیسون کې د کمیشنر او د علوم اکاډمي سره مسلسل د رابطه ټینګه وا. دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپله همکاري کوله. تیر تقریبا یو نیم کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راله او هغه پروژه باندې کومه خپله پروژه چې ورڅېړنوالی علمي رتبې لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډې کیسې په اړه باندې پروژه وه هغې باندې کار شروع کړ. دغه یو نیم کال دا مریضه هم وه خو موږ د مریضۍ نه نو خبر نو دې په دې خپله پروژه باندې کار کاوه. د تیر د دلوې د میاشتې په 15 تاریخ باندې دې خپله پروژه دفاع کړله او هغه د څېړنوال رتبې واخیستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې والله زه لږه مریض یم، غواړم چې هند ته لاړ شم سفر دپاره. زما نه اجازه واخیستله، بیا دا هند ته لاړه. دا تیر یوه نیمه میاشت دا په هند کې وه. د وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم، زه خدشته ډېر زیات خفه شولم. بیا یو 15 ورځې مخکې د دې مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی، زما کېدای شي دا تداوی لږه اوږده شي، نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم. نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ، ما ویل چې دغه دی ده تاسو کولی شئ خپله تداوی وکړي، ځکه ژوند مهم دی، چې ژوند نه وي تاسو کار هم نشئ کولی. نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غوټۍ خاورې خو په هندوستان کې وفات شوې ده. دغه د وفات لنډه کیسه وه.
بله، تاسو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر یاست، د یو رئیس په صفت څومره د دې له کارونه خوښ وئ؟ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسوه؟
غوټۍ خاورې خو یوه پرکاره ښځه وه، علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه، د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه، د اصلاحات اداري کمیسیون کې، یا په ملي رادیو تلویزیون کې، یا په نورو ځایونو کې چې دې کار کړی دی، کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. موږ په پښتنو کې یوه ستونزه لرو چې اول خو ډیر په مشکلاتو باندې هغه درس وي، درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غوټۍ خاورې و بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې، دا تقریبا په 10 سیم کې فکر کوم چې وه، چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله، تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړي. دا یوه الګو مور پښتنو لپاره. موږ به خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه، او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې، موږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم، دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه، په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوی، د فلکلور ډیپارټمنټ امیره وه، همداسې د انسټیټیوټ، د پښتو انسټیټیوټ امیره وه، د زیر جریدې چلولې ده. نو د ده ټول کارونه چې وو هغه زما په نظر باندې هغه د وړتیا په اساس باندې وو، او د خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه.
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول. نور ځینې په دفتر کې نور مسایل دي، نور روابط دي له همکارانو سره، نور سره
چارچلاند چې ډول وره. غټۍ خاورې ډیره مهربانه خزه و، از چې سره څومره رابطه لرم، مونږ په سره په اصلاحات اداري کې نسوم کې چو، یا په دې نورو علمی مسایلو کې چې سره مونږ دغه د همیشه همکار و، د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي، د خلکو سره راشه درشه تعلق د ډیر صمیمانه و. هغه هیڅ د څه کم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وخت ورکاو. یعنی ډیره مهربانه خزه و، خه خزه و، زه دغه ټول اخلاقی ټول تاییدو.
هر څه کوم مشکلات خو باید خپل په دفتر کې درلودل چې کومه ورځ راغلي تاسو سره یې شریک کړي؟
نه داسې خاص دغه نو، دا صرف هغه د زه خو چې راغلی نو دا دلته دغه د پروژې د دفاع او دغه مسایلو په هغې ورسره ما خبرې کړي دي. دا په خپلو کارونو کې موافقه وه، هیڅ کوم مشکل نه و، بلکې د ټولو همکارانو سره ډېر صمیمانه ژوند یې کړی دی، ډېر ښه. او د خصوصا دغه نوي ځوانان چې راغلي دي، دغه نوي نجونې چې اکاډمي ته راغلي دي، د رهنمایي په برخه کې، دیو د روزلو په برخه کې ډیر مرسته کړې، همکاري کړې.
تاسو په نظر آیا په اکاډمۍ کې کومه بله غوټۍ خاورې هم شته؟
غوټۍ خاورې زما په نظر باندې هم دغه یو غوټۍ خاورې و، او کېدای شي چې ډیر کلونه بعد موږ بله غوټۍ خاورې پیدا کړو. زه فکر کوم چې د غوټۍ خاورې دغه ځای موږ په بل چا باندې نشو ډکولی.
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې د کار کول دي، وړاندې دا یو ډېر تکړه ژورنالیست و، د ملي راډیو تلویزیون نه قوا، شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي، د تلویزیون په پرده مو لیدلې وي. دغه وخت پاکلی تاسو څه وایئ؟ مخکې لیست تاسو ته مشر سي.
زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره د تیرو 15 کال رابطه ده. کله چې ما غوټۍ خاورې نه ولیدلې، خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلې، د کتاب چې پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی چې د محقق د علمي رتبې لپاره لیکلی. ما چې دغه کتاب لوستی دی، دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. د دې هغه علمي او اکاډمیک بیکګراوند هم قوي بیکګراوند و. دغه چې وه خوشبختي چې دا وه دا د یوې روشن فکر او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه. د دې پلار چې وو وخات شاه ولي خاورې، دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه. د هغې سپورټ ورسره و، د هغې مرسته او همکاري ورسره و چې غټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم راته وایې، د یو مشر په صفت، د دفتر د رئیس په صفت، کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته، څومره تاسو دا احساس وکړه چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وی د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ شي؟
د غټۍ خاورې د مرګ نه چې زه خبر شوم، واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم، ځکه غټۍ خاورې په پښتو ژبه کې مونږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کاوه، نو مونږ په غټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کاوه. هغه اول ورځ چې زه خبر شولم، زه ډېر متاثره شولم، خدای شته ډېر زیات خپه شولم. د ملګرو دوستانو سره مې خبرې وکړلې، عزت چې د دې باید مونږ کړی وای. مونږ میدان ته زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته دغه راوړله جنازه، چې بیا مونږ میدان ته لاړو. هغه ملګري دوستان هم خبر کړل، دا فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان. بیا د یو کور ته ورغلو، همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې سره شرکت وکړ. ته په خدای کې نوږه، زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه دی، زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غټۍ خاورې لامړه ده. خو بیا هم دا یو حقیقت دی، مرګ حقیقت دی، او مونږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي.
په آخر کې داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو، یعنې مرګ راتلونکی دی، یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو، په ژوند څه کول پکار دي چې په آخره نوم همیشه روښانه پاتې شي؟
زما نظر دا دی، پیغام هم دا دی، خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي، هغه باید ډېر باشهامت واوسیږي، لکه د غټۍ خاورې په شان د چا په خبرو د چا په دغه پسې ونه ګرځي، او هغه خپل کوم خدمت چې دی د ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ، هغه دې پرته د کوم ویرې کوم دغه نه دې ترسره کړي.
زلمه زابله بخای ګن خلک دی و سیاستوال او سناتور په حساب پیژني، خو د فنکار په نننی برخه کې د نوموړي پر علمی او هنري کارونو غږیږي. هغه بیلا بیل سیډنیس کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي. د فنکار په نننی برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او سیډنو غږیږي.
فنکار
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت نو مخترا ک او پښتنه مرسره دا کوم چې څه وخت اول مولیکواله یو سیړنې ته مخه وکړه.
ډیر شکر جناب مابو صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مم ډیره و، خصوصا اوربانی پیژم نه، لکه دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مې احساس وکړ چې باید حتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغو منابع لږ دي یا دغو ته ډېر ضرورت دی، باید په خپل سره چې تلاش وکړي. همدغه احساس زه واڅولم، او د منابعو نشتون چې زموږ به ډېر ضرور په کار و، ولې منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډېرې کمې وې، محدودې وې، یا به ډېرې موثقې نه وې. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغې کې ماخذ لږ دی، ریفلسونه لږ دي په پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
ډاکټر صاحب، زه چې تاسو څومره پېژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند، هغه بېله خوا لاغه ور علاوه بیا سیاست تر اغلی د سیاست په برخه کې، په افغانستان کې چې اکثره زه یم موږ تاسو ګورو، اکثره سیاستوال د سيدي چې غوی ډیر لیکو لیکوالي او څېړنه او دا شې نه کوي. همدغه شان د طب په برخه کې زموږ سر لیکوالان کم دي. دا سې یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري، هغه د لیکو لیکوالۍ ته څنګه مخه وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه و؟
ستونزمنه به خیر یو، خصوصا په اولو کې ځکه د پښتو ادب ډیر مغلق و. موږ په خداس فکر کوي چې موږ پښتو خبرې کوو، همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي، هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي، ځان ته ډیر مغرور و. ولې څه وخت لیکوالۍ ته را داخل شو چې د کتاب نوشتنې ته مو شروع وکړله چې بیا مو د پښتو ژبې څخه هغه محترمین استادان سره استادان کړه چې هغوی مو سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالۍ څنګه کېږي د هغو هغه زموږ اصطلاحاتې چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کمه ده یا کلمات عربي دي یا دري دي هغه باید استعمال نه شي په لیکوالۍ کې. بیا موږ پوه شولو چې څونه سوه موږ کړې وه همدغه احساس و چې موږ یې کرار کرار واڅولو تر څو چې په سوچه پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو هغه هم په څیړنیز شکل باندې هغه هم په سیاسي برخو کې دي. اکثره باید دا زموږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوقو فاکلته ویلي یا نه ویلي باید ورباندې پوه سي هغه مطلب ځینې واخیستل سي که هغه ادبیات فاکلته ویلي که هغه د طب فاکلته ویلي. زموږ هم هدف همدغه دی چې دوی په هغه اثر باندې هغه مفهوم واخیستل سي. زموږ نهایي هدف هم همدغه شی و ځکه مو ډېر وخت ورته ځانګړی کوي هغه چې په سیاست کې موږ منصف وو خصوصا د شپې دخوا وخت یا د رخصتي وخت به مو مکمل هره ورځ دغه تور کوی د لیکوالۍ و دغه خپلې څېړنو ته تر څو پورې مو یو څو اثره جامع ته تقدیم کړو.
ډاکټر صاحب له یوې خوا دا چې تاسې په د مشرانو په جرګې کې غړي یې او خامخا به هم د ولس سره راکړه ورکړه ډېرې د هغوی سره به هم ارتباط ډېر وي غوښتنې به هم ډېرې وي کارونه به هم زیات وي او له بله خوا چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې دي د هغوی څېړنیز کتابونه ډېر کم دي د ګوتو په شمېر خلک دي چې مخه یو پکې ولسمشر وي او دې ته ورته نور کسان چې هغوی څېړنیزې لیکنې کړي څېړنه یې کړې ده ځینو به کړي وي هغوی خداسې کړي چې خپلې یادیزې لیکلي خاطرې لیکلي دي او کتابونه چاپ کړي له نورو دغه شان خپلو هغه همصنفیانو سره یا له نورو سیاستوالو سره چې مخ کېږي هغوی نه وایي چې دا دومره ډېر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري.
اول خو سیاست مداران اکثره ډېر د څېړنیز کارو سره په دې دغه مې علاقه نه لري چې زما په فکر دوی به ډېر لاسرسی نه لري ډېرو منابع ته دوی به ډېر حوصله نه لري چې دونه څېړنیز کارونه وکړي شپه ورځ ورباندې تېر کړي په میاشتو میاشتو ورباندې کښېني بیا بالاخره ولاړ شي یو اکاډمیک مرکز ته هغه ته کښېني چې هغه امتحان ځینې واخلي تر څو هغه یې تایید کړي. دا د سیاستمدار لپاره چون دا یو کمی بولي د ځان چې څنګه زه ولاړ شم یو د یو حزب رهبر یم یا فرضاً یو لوی سیاستمدار یم یو لوی سرمایدارم یم مشهور یم بیا ورسمه یو پانځی ته یو استاد تکشینم د یو شاګرد په صفت هغه می دا راز افشانه کی دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم یو یو ولاته دو ملت دغه د چاغه استادان یا غ محترمین چې دا درایت لري دا مطالعه لري وخت په کلونو کلونو تیر کړی دی ولې دې سره نس کارونه نه کوي. زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه دله چې په دماغ کې ارشی لري د دغه وطن په وینو باندې ارشی زده کړی دی ولې دې سره نس کارونه نه کوي کتابونه نه لیکي. دا یو رقم د علمي بخیلی ورته ویلای شو چې ځکه دې بخیل دي نه غواړي چې د خپل څه زده کړی دی دا د څېړنیزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنۍ ژبه باندې پښتو یاد لري دا هم وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی دا ډیره خوشی اکثره دغه ډله پوهان یې موږ ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک محتاج دي د دې څخه پښتنه وکړي په اړه موضوع کې کدی را ولاړ شي هغه څه چې زده کړی دي په مشخصو ساحو کې خپل کتابونه په خپل مورنۍ ژبه یا پښتو یا دری په اړه ژبه سي صلاحیت ولري دا نشر کې هر کتابخانه ته ورکی ځوانانو ته ورکی. زه فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل شي ځکه اوس یو کوچنی موضوع د پاره موږ انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نشي کېدلای بیا ورځي او سات پیدا کول نشي ولی متاسفانه سي کې پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای شي یو استاد ډیر مختصره یو شی ورته اشاره ورته کوي چې هغه جانب مقابل نشي شدر کولای نشي فهمولای. نو زموږ خواهش هم دغه دی دغه محترمو لیکوالانو دغه محترمو سیاستوالو دغه محترمو استادانو څخه چې دی د چیرونو وخت لري د چیرونو صلاحیت لري د دغه درایت لري دا یو څه د کړی دی هغه باید د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکړي تر څو د دې وطن آینده نسل استفاده ځل وکولې.
ډاکټر صاحب تاسو خو ته بلوسته ته به روسه چې کله تر اغلی د حقوق برخه کې مذاکره شروع کړي لومړنی ستونزې درته څه وي؟
لومړنی ستونزې دا وي چې د حقوق او د طب رشته هیڅ شبات نه سره درلودي هغه اصطلاحات ماته ټوله نیوی ول ولالم کاردان پانتون ته ولې تاسو باور وکړئ از ما ژغوست مسولین هم اوري از ما استادان هم ټول د کابل پانتون د کوکو او د سیاسي علومو محترمین استادان و ما یو ورځ راځي په څلور کال کې ونه تاسو باور وکړئ کچيري مرزي سوي مې مورغلم که مشته د خارج کوم بورس راغله د خارج به پریښه دی په څلور کال کې کومشت هر مشکل راغله دی یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به بشي مبالغه چې ما یو ورځ غیر حاضر نه کړی ممکن رخصتي راغلی ممکن په خپل پانتون رخصت یا ممکن داسې وخت راغلی چې هیڅ استادان نه وو نو به موږ پانتون ته نه تللي نور ما غیر حاضري ونه کړه په دې خاطر چې هلته مو تعود کړی وو خوشبختانه چې بیا ما هلته نمرې ټاپ نمرې عمومي اول نمره ځینې فارغ شوم بیا رالم د کابل پانتون ته مو امتحان ورکړی د کابل پانتون په حقوقو کې پانځي د ماستري دپاره هلته مو تقریبا دوه نیم زره نفر امتحان کې وو هغه ماستري مې وویل په هغه کې اول نمره فارغ شوم علت همدغه و چې هغه څه احساس مې درلودی چې باید غیر حاضري ونه کړو هغه استاد چې په ډېر مشکل سن ته راځي حتمن په ذهن کې یو شی لري حتمن زموږ دپاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځینې وسي هغه مو ځینې کوله ولې مشکلات په اوله کې موږ ته دا وو چې موږ ته حقوق بخښ د طب سره بیخي یو مخالفه یا په اصلاح یو هیڅ مشابهت یې نه سره درلودی ما ته ډېر مشکلات وو بیا آهسته آهسته چې مطالعه مو دوامدارو سره کوله د استادانو سره مو پوښتنې کولې د خپلو هغه ورونو چې په حقوق بخښ کې فارغ وو د هغو سره مو کومک غوښتی آهسته آهسته ورسره عادت شو ترڅو چې دا لاره موږ هم تعقیب کړو
ډېره مننه د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وویل چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتابه څلور کتابه لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولین قانون اساسي مر د غازی امان الله خان پاک جوړ سوی دی دغه وخت څخه موږ پارلمان را چړل دی بیا تر د اشرف غنی صاحب تر وخته پولیس په پارلمانو کم دوران تیر کړی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانینی تشکیل کړی دي دا مو ټول پکښ راوستل دي په ځمکه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصه ورغه تبصره سی هغه دغه د نړۍ لاس دینونه دي مذاهب دي آسمانی او غیر آسمانی دي په وګ کې مو دغه څلنه کړي و چې هر فیصله دین سوای د وجودی فلسفات شده د دوی په اصطلاح څغواړي څنګه په وجود راغله دی په ځمه کې د اسلام سره مقایسه کړی دی چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه ته هم نشي راستلای ځکه دا یو الهي دین دی یو برحق دین دی بل څلنه کتاب مو څلنیزو هغه د دوم جنگ جانی راورسته یا د سال جنگ راورسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په هغه کې امریکا د روسیا د انګلستان د شوروی د اتا جاپان او اسرائیل په رقم د لولو زبر ځواکونو سره ارتباطات لري دغه په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی د چین په اړه کې دی چې دوی سره کوم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره کوم سیاست په خپل مابینځ کې لري خصوصا بعد د سړه د جنگ څخه چې بعضی نقاط زموږ تاسې په فعلي سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونی اچولې ده د ډیرو متبرو مخیزو څخه تلره مستر چې اوس فلن چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د دیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره چې هغه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د دیموکراسي اساس تشکیلي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول دی چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په دیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د دیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابینځ کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په دیموکراسي کې سته ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي دا ټول توضیح شوی دي په ځمن کې بعضي مادي دي د قانون اساسي په خپل مابینځ کې تناقض لري هغه مادي مونږ ته شي کړی دي چې وطنوال پکې پروشانی کې ولبيږي دا مثال راوستار
ډیر مننه کیسه د ژوند د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډ کیسه راوړوي
زرپانه ګونګن چلی لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نه وو خو په ژوند می شپارس په سر لیتیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او د لن فکر لرونکی وو خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیر شپه دی وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي ایو ورز گورم په غزای چی ما با او بچخلی او دمه بمی کولا اوڑانگا نستده چی ول نگدی شوم بیرمی خلوانی ولا خود شوخی زور را بنده دیر شو ورثمی وویل گونگی لارشا ولی زما پزای نسته اید اوڑانگی دیر پا نرم جبرات وویل راشا زنوم خبره چی دست آزیده خبروی سخت حیران کلم زکد اوڑانگی پا عرمی دیر آوری دلیو چی آرام انجلی ده هیچ خبری نکوی طول خلکو گونگا بلالا لهغه ورسته می ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه و خلاصه کړې چې دی لک وجې دی انداز جواب راکړ ولی زه ګونګه یم نه خو خلک دی ګونګه بولی خلک کانه دی هیڅ خبره نه اوري که څوک خبرې کوي نه یې منی او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولی ښا یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دی ګونګه بولی ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته گونگا نوائی بیاز درتا طوله کیسا کون خاوالا کنور درتا ووائیم دورانگی خبروز مالند فکر تا تکان راکو او کجاور فکر کیه واچه ولم خوانزی تا پتک او کور تا پرا تک هیچ پونشون خبروی عجیب تلوسه را تا پیدا کریوان دشپی تر دیر بیخوم پسابامی تر ورانگی لمخا دویالی غالی تزان ورسو ورانگا چراغلا پلومری زلمی دیوین جلی لخلی سلام واورید لستری مشی ورسته می ورته وویل خاوالی دی گونگا بولی ورانگی بخنده زواب را کرد بیا دی را تا وویل چه شای گونگا ولاکه می تا تا ویلیوی خاطر دیرو یو خندل اویی ویل نو چا تا دی وویل هیچ چا تا می ندی ویلی ماویل خلق ولی در تا گونگا وایی خانو کی صدا سیده چی ما پا کابل که تر اتم سنف پوری مکتب بوایا کله چې دل تراغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار بمی راته ویل زمون کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بیخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویاړ بولی زکوخه کوم چې خلق دې ته وحڅون چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکي لتیارو وشورل شي خدای وازی دې وکاسکار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر خزو ورسوه او هغه په دې وبوهوه چې زده کړه په نر او خزه فرض دی بی پوهی ژوند په تیارو کې ژوند دی لهغه ورسته ما ډیر کوخخ وکړ چې خزې د پوهی په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره خزې له پوهی څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي لدی ورسته از ما او دوڑانگی تر منز لکه ترون چی وشو خو پا دی پون نشون چی ولی یه وازی لما سر خبری که ولی دنه هم طولگی پا پای تا رسید و زمان متوسط خوانزه هم پای تا ورسید دلیسی نشتون او زمان شوخی ده کورانه غری دیتا مجبور کلل چی ده نورو دکلو لپارمی کابل تا واسده بی ورسته وار مازیگر قضا و چی لورانگی سرم ولی دل او دخبل سفر یادوانن ورطا وکرا خوز مال دیر تاکید ورسته یه وویل تلک و دریگه زبیر تشر رازم دسترگو پرد که کور تا لارا کلا چی بیر تراغلا یو قلم میرا کر او بوی ویل لارشا خوب زان پام کوا او ریکتیا پا مسافری خوب خپا نیه خدای خبر چی سنگ بایم کلا با بیر ترازی ولا که خوب لار میویل چی در جمی پر اخصاتوی که با کور ترازی کلا خوب دینی یدیگی بمی څوک ودی ډیر یادېږي ا دې بلکې څوک ډیر یادېږي پاتون رور می په سبا سهار می هغه د وړانګې قلم لزانه سره واخیست او د کابل په لور می حرکت وکړ په درسونو ویلو می پایل وکړ او په خپل ټولو کتابونو می هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پوری اړه لري لا ته میشتو ورستای و برازیو او تاقوال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما تخپل د یادښتونو کتاب چر حکړه چی ورته خپل خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم میرا واخیست چې ور باندې خاطره ولیکم خو د ریکلو په وخت کې رنگ را تمام شو لدی سره مې وړانګ هم را په یاد شو جیب ته مې لاس کړ او له ټلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور می زواب را کرد هو حقا بلا ورز هم مورا غلی وم دلور واده ای وم
د ادب جام په نننې برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روحاني ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوی احمد د اشنغر د تنګی د کلی وسیدونکې او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهیم خیل ده. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روخان ستوره ده. د 33 کلنۍ پورې بزګری کاوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعه لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړي دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غختلې پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحات رواج کړي او کوخه خکړه لري چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنگ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شیر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې دی وبل نوی ادبی سبک لار اوار کړی دا. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویل دي. خو ګوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان پکار د شبا، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، په خبرو نږدې کیږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه شبا غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه شبا غږیږي، د مچانو په شان خلک پری بونیږي، د تورزن به پکار نوي همره تورا، د تورزن به پکار نوی هم را تورا، لکه ژبه چې هر ځای کې وی منظوره، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي، په هر دم په هر زمان پکار د ژبه، د همه واړه جهان پکار د ژبه.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب لډیره په خوارې سي رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا، عزیز نسین او جهان راو د سينورو بیلګیا د ولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي، کله خو دا سوال او ځواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر له خپل چوپ شوی شاعره د چوپتیا سوال کوي. زما د کوز کلی شاعر آشنا، زما د کوز کلی شاعر آشنا، څه شوی آواز دی نه اورم، نه دی سندری اورم، نه دی غزلی اورم، نه دی سندری اورم، نه دی غزلی اورم، نه دی خندا اورم او نه دی مینه ګورم. تا وی انجام لر آغاز دی زیم، تا وی انجام لر آغاز دی زیم، ما وی انجام لر آغاز میتی، تا د خپل سر لری او ساز ګڼلم او ما انجام لر آغاز گنلی. خوس دیغ خوند نشتا آشنا، خوس دیغ خوند نشتا آشنا، منز کی خوخام آخای و چشتا آشنا، چی داسی غلی خکاری لکه چی پریدی خودم، لکه چی پریدی خودم، ندی پتلولو لارو پل گورما او نا پا پالی باندی ازل گورما. ای دسپین غره دخاپی رو یارا، می د سپین غره د خاپیرو یارا قدم د نخ کاری پر دغه لارا سش وی आवाज دیناورم د غزلونو سوز او ساز دیناورم لکه چې غږ د ټپ شو لکه چې غږ د ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شولا د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو ایتولی غږ نه کوي اے تو ولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نه ګوري ولی د دې زمان جنجال نه ګوري پخپل سپینغره نه ژاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماته تختی باندې سنلی کی د خپل ها خړ کلی چینار نه ګوري نمجن پټي او پولی نه یادوي د سار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړه او دا گل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته تورې شګې دی بادیږي خاور نشته د انسان وینه تویږي چار نشته خود چوپیه نه لخلې نه کریغه باسي نه قلم نه رنزور تورې چې پوستکی پری رازیک شي سترګې چټې کړې له شرم نه ته ولي غلې ناستی خود چوپیه نه لخلی نه کریغه باسی نه قلم نه رنزور توری چې پوستکی پری رازیک شي سترګې چټی کړې له شرما ته ولی غلې ناستی او دا نه وای چې اوس له شملو نه عظمت کړه کړي د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا ما شاعر نغمه ګر آشنا کده چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړل چې خپل خوانځي منړوي تاسو تاسو پیغله بو خیال شي خو څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د خوار ولس رنزور جبا ته د مین داس ویلو انزورګر ته یی د مینی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي یی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي توایت غلی نشی
بی غرضای خانی وا بی غرضای روزگار لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ کو دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ
نو زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالې په خال مین آشنا زه هم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړی بدی رازم چرته چکینم ستا کیسې کوم ته په وادو پسې وادی ماته وي خو زه په توبو پسې توبې کوم خو ای زما د کوز کلی شاعر آشنا د زړه په شین باغ می گلې شوې ده اسویلو کډه کړي رنگونو اور خسته نه څوک سهار ګورم نه هم کوم گل بویو ختم غلې ناستی خو ته هم غلې ناستی نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخی زمانی کوم خو زه بیا داسې وایم نور د بی مخی زمانی مخ پرېږدا نور د بی مخی زمانی مخ پرېږد نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخی تک دی ګوند الهام تری واخلی او بیا قلم را واخلی آشنا پکانو کدی لګم ستا د شر څوک دی آشنا پکانو کدی لګم ستا د شر څوک دی کنه زما د سوي زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر ویده شو خانه پوي کی چې دا تاسو نو کر څوک دی ستا چې دا شته د چاله مخ دی نه هر ویده شو خانه پوي کی چې دا تاسو نو کر څوک دی ګنای ټول ور بخم زاری هم کوما ګنا ی ټول ور بخم زاری هم کوما ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.